سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زفری د سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو ټاکل شوې د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په استانه کې پیل شي د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو سلو پنځوس تنه افغان چارواکو او سوداګرو دغې غونډې ته وربلل شوي دي دغې وزارت ویلي دي په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دې د بندیزونو په لیست کې شامل وي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پیاوایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قرغیزستان په بخنې سره قزاقستان د سوداګریزې نخلتیا دغې غونډې ته ورغلی دي د دغې وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تیره میاشت د بلوچستان ایالت د ژوب پارپوزي فرقې حمله افغان ترهګرو کړې وه د جولای په 12مه څو وسلوالو د ژوب په فرقه برید وکړ او لږ تر لږه 43 تنه یې ووژل پاکستاني چارواکو په پیل کې هم ادعا کړې وه چې حمله کوونکي افغانان وو خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز بلوچ پرون ویل په دې برید کې 15 حمله کوونکو برخه لرله چې 3 افغانان وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وویل چې دا برید په کلک غندي او په دې اندېښنه کې چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د باجوړ د یک شنبې د ورځې د برید پر هم پر افغانانو واچوله طالبان مخکې د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه ادعا ورت کړي خو د پاکستان د تازه ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د چین په پلازمینه بیجینګ کې د سیلابونو د راوتلو له امله تر دې د ملک تر لږه یو شتنه مړ شوي او تر شپږ ویشت ډېر نور بې درکه شوي دي په بیجینګ کې د وروستۍ ورځو سختو بارانونو د اندازې له پلوه په یو سلو څلوېښتو کلونو کې په دغې ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی د پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې د اعلان پر اساس د شنبې له ورځې تر پرون سهاره پورې په دغې ښار کې اوس و څلور څلوېښت ملي متره څخه زیات باران ورېدلی دی او د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا په نړیوالو آزادو سیالیو کې تر دې دمه د امریکا، عراق، جنوبي کوریا او ګوام لوبغاړي مات کړي دي د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس په دویم ځون کې پنځه په بخښنې سره اته پنځوس کیلو کې محسن رضایی خپل امریکایي سیال په دوو راوندونو کې مات کړ او کوارټر فاینل ته لار پیدا کړه محسن رضایی د آسیا اتل دی حکمت الله زین په اته شپېتو کیلو وزن کې رقی لوبغاړی مات کړ او دی هم کوارټر فاینل ته ووت رامین امینی په څلور پنځوس کیلو وزن کې خپل کوریایي سیال مات کړی او نیمه پایلو بیته لار پیدا کړې ده رامش حسینی هم په اتیا کیلو وزن کې خپل سیال د ګوام مات کړی و او نیمه پایلو وبته لار پیدا کړی ده د جنوبي کوریا په قربتوب د کیم یونینګ نړیواله آزادې لوبې لندن اګست درې می پیل شوې چې پکې د څه باندې ډیر شو هیوادونو 200 لوبغاړو برخه اخیستې ده له افغانستان ټول لوبغاړو په دې لوبو کې ګډون کړی دی د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هنر بانی کر ادا کړی چې د پاکستان په رستیو نامنیو کې افغانان ښکېل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد شریک کړي دي د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر هم په یوه بېله اعلامیه کې د بلوچستان ایالت په پوزي چاوړې بریټ کې د افغانانو د خپلتیا خبره کړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتلې چې په خپل خاوره کې دي د هغو ترهګرو مخاونستي چې له پولې بهر نامنی رامنځته کوي تفصیل په دې راپور کې
د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې ده چې د پاکستان په وروستیو نامنیو کې افغانان ښکېل دي هنارا بانی کهر پرون له یو پاکستاني تلویزیون آج سره په مرکه کې وویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاري چې افغانان دي
شواهد نشنلټیز هم
شواهد طبیعت دی په ډېرو پیښو کې موږ ځانګړي شواهد لرو چې شریک کړي مو هم دي زه دا وایم چې د دې پیښو شاته افغانان دي
اغلی کهر په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستان په نامنیو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیا ای ویزو د هیواد ته ورغلی دي خو تر دې مخکې د پاکستاني چارواکو د ورته ادعا په جواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي وو داسې شواهد نشته چې افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس ولري حنا ربانی کهر هم دا شان ویلي چې په افغانستان کې د حکومت له بدلېدو وروسته په پاکستان کې د بریدونو شمیرې ډارونکې دي په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پوځ له مشر سره پیښور ته له سفر وروسته پرون په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چوڼۍ برید کې افغانان ښکېل وو او ویلی دی چې په یاده پیښه کې وژل شوي بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوي د هغو ترهګرو مخه دې ونیسي چې له پولې بهر ترهګریز فعالیتونه کوي. دا پاکستانی چارواکي داسې مهال د پاکستان په نام نه یو کې د افغانانو د ښکېلتیا خبره کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر او د پوځ د مشر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له دې هیواد څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي اقدام نه کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستانی چارواکو د وروستۍ ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې طالب چارواکو دا ادعا رد کړې چې ګوندې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کارول کېږي. دغه شان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم مخکې له پاکستان څخه غوښتي وو چې د افغانانو د ملامتولو پر ځای دې خپل امنیتي تدابیر ښه کړي. پاکستاني چارواکي داسې مهال د دې هیواد په نام نه یو کې د طالبانو حکومت او افغانانو ته ګوته نیسي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې د نام نه یو پیښې ډېرې شوې او په وروستي خونړي برید کې چې د تېرې یکشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په یوې غونډې وشو او داعش ډلې مسؤلیت ومانه، درې شپېته تنه پکې ووژل شول.
راپور کې مو واوریدل چې د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنر بانی کار ادعا کړې وه چې د پاکستان په وروستیو نامنیو کې افغانان ښکېل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد شریک کړي دي. خو پاکستان ولې داسې ادعاوې کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا پخواني ویاند رحمت الله اندل نه کړې ده.
دلتا دو ډیر قوی احتمال کېدای شي. لومړی خو داسې د پاکستان کومه ادعا کوي چې افغانان دلته لاس لري یا په مجموع کې د افغان دغه موجوده رژیم دلته لاس لري، د دې یو ثبوت یا یوه خبره دا ده چې طالبان د پاکستان طالبان ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې اوس پراخ ځای لري او طالبان یې ملاتړ کوي او د طالبان ملاتړ برخمن دي. مخکې څو پلاوی پټو ښکاره تبادله شوي دي د طالبانو د پاکستان ترمنځ. د په طالبانو کې هغه کړۍ سي د تعلیم مخالفه ده، هغه کړۍ د همدې خبرې هم مخالفه ده چې ټي ټي پي دي له افغانستانه ووځي، بلکې هغه وایي چې موږ د دا مجاهدین دي او موږ د دې ملاتړ کوو لکه څنګه چې مو د القاعده ملاتړ کړی ده یا په دغه تیر نظام د طالبانو امارت یا تحریک سي د یو اوسامه له آسیا ته نړېدلی ده. موږ دغه مجاهدین چاته نه زور کوو، بل دغه مجاهدینو ملاتړ کوو.
اندر صاحب، په پاکستان کې دغه ډول بریدونو اصلي عوامل تاسو په څه کې ویني؟ ولې په پاکستان کې دغه ډول بریدونه ترسره کیږي؟
ما زو دوهم احتمال تم لازم، دوهم احتمال خپل استابلیشمنت سایو باور دی چې دغه لوبي دغه کوي، دغه لوبي جوړوي کله د انتخاباتو په خاطر باندې، کله د یو چا د حیثیت پورته کولو، د یو چا د حیثیت راټیټولو په خاطر باندې، کله یو چا سره د دغو سیاسینو سره ستادي دوی د استابلیشمنت برخه دي، د هغو د حیثیت کته کولو پورته کولو په هغوی باندې د څه خبرو منلو او رامنلو او همدارنګه د هغوی دغه له هغوی سره د ډیل په چوکیو باندې له هغوی سره د ډیل همدغسې دغه دی. تاسو وینئ چې د همدغسې پیښو قرباني یوازې دغه یوه سیمه ده یا یوازې هغه سیمې دي چې دوی ته زیاتې مهمې نه دي، یا که په بل تعبیر ووایم هغه انډسټریل ایریا یا هغه سیمې چې هلته دوی نه امنی نه غواړي پاکستان هماغه ځای نه دی. که دغه د مولانا فضل الرحمن جلسه په پنجاب کې وای، په لاهور کې وای، شاید دغه برید نه وای سوی او نه پرې بندې کېدو، اما په دغه خاصه خطه کې یا په دغه خاصه سیمه کې پرې بند کېږي. دغه د ایس آی خپلې لوبې دي، نو دوی بل قوي احتمال هم دا دی.
آیا رښتیا هم پاکستان داسې شواهد لري چې افغانان په دغه ډول بریدونو کې ښکېل وي چې دوی تل ادا کوي؟
ترڅو پورې شواهد وړاندې نه سي، تر هغو پورې سړی باور نه سي کولای. ما وویل چې یوازې د باور لپاره او یوازې د همدغه احتمال د ثبوت لپاره خبره دا ده چې طالبان پاکستان د تحریک طالبان پاکستان قوي ملاتړ کوي او په افغانستان کې ځای ورکړی دی، نو دغه یو قسم غیر مستقیم دغه دی، غیر مستقیم ملاتړ دی د همدغو ناامنیو یا د همدغسې پیښو هلته رامنځته کېږي. نور تر څو پورې چې هغوی یو واضح ثبوت وړاندې نه کړي او په هغه باندې بیا سړی غږېدلی شي چې رښتیا هم دا یو واقعي ثبوت دی او که نه دی.
خاطر پردیس و چه پا تیر جمهوری نظام که دا امنیت شورا دا پخانی ویاند رحمت صلاح اندر نظر دا پاکستان دا دغی ادعا پاڑا پختلی و چه ویلی و پا پاکستان که پا روسته و نامنه و که افغانان لاس لری. او سم در تا دا نوربسته پروگرام درو چه ملالی بشیر گوخ پا که ساسی کربنه دا پروگرام او سپیلی که.
نور بس دی
شکست سکوت
السلام علیکم تاسی دا ازادی رادیو اونیز خپرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشیریم دا دی خپرونی تخنیکی چاری تاهر روشان پر مخ بیایی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په قطر کې د طالبانو له استازو سره ورستي خبرې اترې مفصلې او څرګندې بولي او وایي چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو خوندي کولو لپاره د دغو خبرو دوام اړین دی. خو ځینې افغان ښځې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ناسته د دواړو خواوو د سیاسي ګټو لپاره ترسره سوې ده. دا ډول غونډې د افغان ښځو وضعیت بدلولو لپاره څومره مهمې دي پر دې خبرې کوو، خو تر هغه مخکې زه غواړم چې تاسو زموږ یو راپور واورئ چې پر همدې موضوع باندې دی او بیا به وروسته خبرو ته دوام ورکړو. دغه راپور به اوس موږ تاسو ته خپور کړو او پر دې د پر همدې موضوع باندې چې آیا تاسو فکر کوئ چې دا ډول غونډې چې د ښځو لپاره ترسره کیږي او د دوی په اړه باندې ویل کیږي چې د دوی پر ستونزو او د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره ترسره کیږي، آیا فکر کوئ چې دا ګټورې تمامې داسي کنه؟ پر دې به اول یو راپور واورو بیا به خپلو هم میلمنو سره خبرې وکړو.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي، که څه هم افغان ښځو د سختیو په ګالولو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم سوی چې کرار کرار پر مخ ځي. بلی فعالی مولودا توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبرې کړې دي.
دوی د کومو نړیوالو ضوابطو له مخې دا غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي او مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزو حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان ښځو انجنونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانانو په غوښتنه او پر بشري چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او ښځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. له هغې سره د قطر په غونډه کې چې تېره یک شنبه او دوشنبه جوړه سوې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامویس د امریکایي هیئت مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړی. د هغې د ټویټونو په ځواب کې د میدان ښار پخوانی ښاروالي ظریفي غفاري لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو له کبله موږ افغان ښځې د بشري حقونو د سرغړونکو مرګ در او لوږې تر ټولو سختې ورځې تجربه کوو چې په یویشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیایي مکلونو حالت راوستلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي، د ټامبي ساورینا میری په ګډون یې پلاوی د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځینو نورو فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو او سیاستوالو د دوحې د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړی چې په باور یې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه ده کړې. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او انجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع کړی او په وروستي مورید کې د ښځو سنگارځایونه هم وتړل.
تا تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو نور بس د خبرونه روانه د زملالی بشیریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د دوو ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي هیئت تر کتنې وروسته فعالانو بیلابیلې څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویست په قطر کې د طالبانو له استازو سره وروستۍ خبرې اترې مفصلې او څرګندې بولي او وایي چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو خوندي کولو لپاره یې دغه خبرې کړې دي او د دې خبرو دوام اړین دی، خو یو شمیر فعالان بیا له د سره موافق نه دي. اما ګڼ نور بیا وایي چې دغه خبرو ته اړتیا ده ځکه چې له طالبانو سره باید مذاکرات پیل سي او د افغانانو هغه غوښتنې چې دوی لري باید ورسره مطرح سي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن را سره په دې خبرونه کې له موږ سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې زهرا جلال او اغلې اوجی امیل ګډون کوي. وروسته به زموږ نور میلمنې هم له دې خبرونې سره یوځای سي. خو په لومړي سر کې اغلې جلال تاسو او اوجی امیل تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم او ډېره مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. اغلې جلال، لومړۍ پوښتنه له تاسو څخه کوم، په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي هیئت کتنې تاسو څومره ګټورې بولئ د افغانانو د بشري وضعیت لپاره؟
مننه مېرمن بشیر، لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو د رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشاله یم چې تاسو سره یم. دغه زما فکر کې دغه ناستې شدي د دې خاطره چې افغانستان په جنگ کې پرمختګ کول یا هم آرامي راتله، څلوېښت کاله نه هم ډېر مونږ جنگونه وکړه، بیا هم څه لاسته مو راوړل. بې له دې نه چې مونږ کونډې یتیمان وګورو، بې له دې نه چې مونږ ځوانان مایوبین مالیلین شو، زمونږ وګړي مایوبین مالیلین شي، نور څه لاسته راوړنه نه لرو. ګنان دا وړې غټې غونډې چې کوم کېږي یو نسبي اندازه ګټور دی، ځکه چې دې کې به کم کم مشکلات حل شي. خامخا د مشکلاتو څېړنه پکې کېږي او د حل لاره پکې موندل کېږي. د ناستې ته زه شخصا خوشبینه یم، ګرچې داسې خاص څه لاسته راوړنه دا غونډه نه لري، خو بیا هم چې څومره ناستې کېږي دومره نزدیکت کېږي او دومره د مشکلاتو حل لپاره لاره پیدا کېږي.
ډېره مننه. زه بیرته تاسو ته راځم، له موږ سره د تلیفون پر کرښه پاته سئ. اغلی امیل تاسو ته راځم، مننه چې تاسو هم وخت وایستئ. ستاسو څخه به هم په همدې موضوع باندې پوښتنه وکم. یو شمیر فعالان انتقاد کوي چې دا ډول غونډې د دوی په درد نه خوري. تاسو څه فکر کوئ چې آیا باید له طالبانو سره مذاکرات پیل سي د افغانانو د وضعیت د بدلولو په خاطر؟
مننه کوم لوړی تاسو ته، درنې خور ته چې د باس ګډون کوونکی د اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. زه د خور خبرې تاییدوم. دا ناستې امکان نه لري چې بالاخره تاثیر ونه لري. دا خو هم سم نه ده چې داسې شدید بندیزونه په موږ ورځ تر بلې زیاتېږي او یو مرجع نه وي، یو څوک نه وي، یا د اقل چې د ملل متحد په نمایندګۍ، د نور قدرتو په نمایندګۍ دوی سره کښېني، دوی سره استدلال وکړي، منطقو کاروي چې دا په څه بنسټ ولې، او د دوی دغه حالت چې اوس دلته مونږ ګورو مونږ جاری دی، ورځ تر بلې زمونږ د ژوند هغه بڼه دومره خرابه شوې ده، دومره یو خطرناک حالت ته روان یو، د دې په خاطر باید ناستې وشوي او دا حالت دوام کول بالاخره یو بشري ناورین دی. انسانان له منځه ځي، نه یوازې مونږ د خپل هغه اساسي حقونو نه بې برخې یو چې تعلیم دی او کار دی، په عموم ډول په ټولو افغانانو کې، دا ماشوم دی که ځوان دی که زوړ دی، هر څوک چې دلته ژوند کوي هغه مشکل سره مواجه دی. فقر د ټولو مصیبتونو مور ده. نن سبا ټول یو بل سره بېخي لاس په ګریوان یو، ورځ تر بلې خلک د لوږې نه مري، نور هغه هر څه ترېنه پاتې دي. دا حالت ډېر وحشتناک دی او که دا هغه څوک احساسوي چې دی په همدې افغانستان کې ژوند کوي او دا حالت او دا کړۍ ورځ تر بلې ورته تنګیږي او ژوند بالاخره دوی ته بالکل دغه دغه اوسېدل دلته دغه تنفس چې کوي دا ورته سخته ده. داسې ناستې آسمان ګټور دي، یو ورځ په دې لږ لږ تاثیر وکړي، دوی به کښېنئ او دوی نه به پوښتنې وشي چې ولې په تا ساعت
د دې دلیل د دې هغه کډانه نور خلکو ته توجیه نه لري عادي اقل خپلغه کسانو ته چې دوی باندې تاثیر لري که وړي کونه وړي ور باندې تاثیر لري دوی خود جهان بیل اوسیده نشي اوس خو جهان یو کله دی افغانستان نشي کېدای چې دا بیل ځان لپاره فکر وکړي چې ارس زما داخلي موضوع ده نه د څه نه دی تا په ملل متحد کې په بیلا بیلو قوانینو کې کنوانسیونونو کې تا اشتراک کړی تا نه دا افغانستان هلته امضا کړی په اعلامي حقوق بشر کې هغه قوانین چې د بشر دپاره په دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخون کې ستوري پر مخ هغه هلته فیصلې شوي دي افغانستان په هغه کې تعهد کړی دی دا خو نشي کولی چې دا ووایي زه د دنیا نه بیل یم او دا زما کورنۍ ده او زه پکې خلکو ته حق نه ورکوم دا زما ښځې دي او دا دا داسې کېدای نه شي دا بیخي مسخرې دي چې دا وایي چې دا زما داخلي مسله ده او دا زما د کلتور سره په ټکر دی کوم کلتور ده دا د پیړیو په مسیر کې چې دا خلک دلته اوسېدلي دي دا کلتور نه درلوده اوس ته اوس بیل کلتور ورته به غوره کوي بیل هغه غواړي ورته اخر خو بلاخره یو لار خو به ورته پیدا شي دوی هم یو لار ته خو به سم شي یا دا چې د پردې شاته څه خبرې روانې دي چې هیڅ موږ نتیجه نه اخلو هغه به ویلې خبرې هغه کې به موږ هم څه ویلی نه شو نو بغیر د هغه نه خو دوی باید په لاره راوستل شي بلاخره یو انساني برخورد خو موږ سره وشي دا خلک خو دوی زندګي کړي دي دوی اسیب نیولي دي دلته بلاخره څنګه کېږي
ښه مننه آغلی امیل آغلی جلال لکه تاسو چې معلومه ده د ملګرو ملتونو د شوزو د آسیا پاسیفیک څانګې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره مبارزه په هر ځای کې د شوزو د حقونو لپاره نړیواله مبارزه ده آیا تاسو فکر کوئ چې د افغان شوزو د حقونو خبره د نړۍ د شوزو د حقونو خبره ده
بشیر جان دا وګوره چې په افغانستان کې چې څه تیریږي په افغانو ښځې تیریږي په نړیوالو نه تیریږي او بنان په نړیوال څه کوي هم نه که چیرې نړیوال په رښتیا توګه خپل هغه څه وایي رول ادا کړی وه ملل متحد په رښتونه سره خپل رول ادا کړی وه او څنګه چې کوم کنوانسیونونو سره افغانستان معاهده لري یا امضا کړی دی دغسې طالبان ورته پابند پاتې و بیا به مشکل څه وه زما فکر کې دا د افغانستان مشکلات دي دا د افغان ښځو مشکلات دی چې په اور کې سوځي نه نړیوال ورته څه لاره موندلی شي او نه هم ملل متحد که رښتونه یې توګه ملل متحد یا نړیوال یا امریکا دوی په صادقانه دې سره کار کړی و نن به دا مشکلات نه و تاسو وګورئ چې خپل حماد په نوم کوم طالب دی چې څه وایي په میډیا کې سوشل میډیا کې څه ویلي دي یعنی دا حقایقو نه لري خبرې نه دي که چیرې زموږ په غم کې نړیوال مړه وای تر اوسه به دا مشکلات حل وه ځکه چې دوی په لاس کې هر څه دي تو د څلوېښتو میلیونو ډالر بسته لیږلی شي بیا یو ټکی چې د اقل د ښځې مکاتب خوشي شي دا ورباندې نه شي نه منلی همداسې نور خبرو ته کله راشو دا خبره داسې دي چې طالبان هم چې زما فکر کې دلته ډېر خبرې دي غوښتنې دي امکان لري ډېر په دغه پس پرده ډېر خبرې دي دې له خاطره دوی دغه اعلی فشار ظاهرا همدغه موندلی دی دا ښځې باندې فشار راوړي ښځې د کار نام بند کړي ښځې د تعلیم نام بند کړي ښځې د نور کوم عوایدي منبع وه لکه ارایشګاه وی لکه مثلا پارکونه و ځینې نور مسایل دي چې ډېر جدي مسایل یعنی افغانستان ته طالبان نه غیرت راوړی دی نه اسلام راوړی افغانستان خپله پخوا پیړیو پیړیو هر ښځه ځان ته ورور لري هر ښځه ځان ته میړه لري هر ښځه خپل خپلوان لري پلار لري تره لري یعنی ولی الامر لري دوی خپل په خپل سیستم باندې پوهیږي چې مسلمانه ښځه په کوم سیستم کې بیرون ته لاړه شي په کوم سیستم کې داخل راشي او دا چې دوی یو تپل شوی مشکلات ایجادوي دې له خاطره چې دغه مسیر نه خبره بل ته واړول شي او دې باندې توجه ډېر شي او د نړیوالو په لاس نور څه نه دي صرف همدغه دی چې فلانکي تور لیست کې بند شو فلانکي ځای کې پیسې بند شوي بیا زی عمل ته تور لې سره بند یا مغه غواړي او سره خبرې کوي. دا زما فکر کې د پس پردا یو خبر ده او ظاهرا بل خبره ده. کچیر رښتونه سره ټول خپل رول ادا کړي ونن به دا مشکلات نه وو. مثلا ما دلته په میډیا کې واورېده ځینې ښځې ډېرې هغه کوي نیوکه کوي په رینا امري باندې چې رینا امري ولې تسلیم شوه ولې لاړه ولې کېناستې ده. زما فکر کې د دې خپل نظر دی دوی ته څه نشو ویلی کوم ام د امریکایانو وتل داسې یو ناچاپ افغانستان پرېښودل دا یو ناچاپ دومره میلیونو خلک خاطرو ته اچول د ډېرو ځوانانو تباهي سبب ګرځېدل دا هغه څه دي چې د یو بر قدرت په لاس کې دی. دوی ټولې وکړه بیا یو ناسته دپاره د دینامري په لاس کې څه دی چې یقین یا نقین دا خو اجنډا دی ورته ورکول کېږي دا کار وکړي دا کار مه کوئ. او دا خویندې چې حساسیت ښیي زما فکر کې دا حساسیت ښودنه نه څه په درد خوري او نه هم په زمین کې دا د دې په لاس کې دی. دوی خو په صفت یو کارمندان دي کارمندانو ته حتمن یو تقسیم اوقات ټاکل کېږي هغوی د تقسیم اوقات په اساس خپل کارونه مخته وړي. او کله چې دغه افغانستان د ښځو باندې څومره مثلا دوی فشار راوړي دومره ځوانانو باندې فشار راوړي نومره هغه یو متل دی زمونږ کې وایي مرګ نه ونیسه چې درد ته راځي شي. اوس دا خلک مرګ نه نیولي دي چې درد ته راځي شي. دوی به هم ورسره ومني چې ښه دوی به ویلي وو چې کېدای شي چې ډېر مونږ ته بورسونه راشي ډېر لوړ لوړ توقعات لري اوس هم دومره محدود کړي دي چې لا په افغانستان کې مکتب خلاص کړي او کېدای شي چې نور ځوانان لوستې ځوانان ډېر ډېر به دوی توقعات لرل چې مونږ دلته لاړ شو دلته لاړ شو په دغه چوکي کې کار وکړو مونږ استعداد لرو مونږ اقتصادي کار کې مونږ په حقوقي مسایلو کې مونږ نور په کادرونو کې دومره غلرو مهارت لرو او دومره اوس خلک تنګ کړي دي علاوه چې موږ صرف د پیو اداره کې دومره وو چې د ګاډی نه وځو خپل کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کو. دا هغه څه دي چې طالبان هم د خپل ګټي او د خپل وګړي د پیاوړتیا لپاره خلک تنګوي او هغه نړیوال هم د خپل ګټي راکړې ورکړې لپاره لږ داسې نسبی طالبانو باندې فشار راوړي. زما فکر کې د دوی په منځ کې داسې یو معامله روان دی چې دا ته راکوه او زه دا درکوم. دا مسایل دي په دغه مسایلو کې تر هغه وخته پورې دوی جوړ نه راغلی همداسې به کله کله ناسته کېږي. اوس وګورئ قزاقستان کې هم ناسته وشوه روس هم اوس وایي چې زه به ناسته جوړه کړم. مثلا نور چم ګاونډ هیوادونو کې هم ځینې ناستې کېږي. دا ناستې کې چې کېږي څه لپاره کېږي؟ دا افغانستان د هغه جیوپولیټیکي حیثیت هم د ګاونډیو دپاره هم د نړیوالو دپاره یو اهم ځای دی او دا هم هیرولی نشي ځکه چې که هیر شي هغه ځینې لاسونه چې دلته دننه کېږي بیا هم د نړیوالو دپاره ډېر لوی سرخوږي سبب د ګرځېدو له ډاره دی غواړي چې ځانونه دخیل هلته وساتي. بناً دوی د ځان دخیلولو دپاره د څه ورکړه او د څه راکړه دپاره خپل ګټې دپاره اخته دي. نه د افغان ښځو په غم څوک مړه دي نه د ځوانانو په غم څوک مړه دي نه د سپینګیرو په غم نه د ماشومانو په غم نه د افغانستان د ړنګولو اباتولو په غم خپل هغه چا خبره شانه جنګي و خپل هغه چانه زنی و خپل د ګټې و د خپل دغه سیاسي مسایلو له خاطره دوی غواړي چې افغانستان کې لاس ولري. که چیرې بیا بل اړخ ته واړو د قطر همیشه د امریکا لپاره یو غټه نمایندګي ده یا یو وړوکی ځای دی چې مثلا د دوی د هغه ډېر نږدې ملګري په حیث کې دوی هغه ځای نه هم افغانستان کنټرولوي فضا کې هم دوی ګرځي او په زمین کې مثلا د مهاجراتو ځینې نور سیستمونه چې روان دي هغه هم فعال دي. بیا موږ څنګه ویلی شو چې مثلا دا فلانی یا په زور ووتو یا دا شو یا مثلا رینامیری د نه کینیو یا د ټاموس نه کینیو؟ زما فکر کې دغه اساسیتونه نور هم اساسیتونه پاروي نور به څه وشي خو یو څو ډلې به وځي یو کونج کې به جنګ وکړي هغوی هم به مړه شي یو څوک نه خبر او به ګنا عام وګړي به هم مړ شي او دوه به هدف والا یا به مړ وي یا به نه وي مړ. خو بیا به مرګونه پیښیږي، د یتیمانو کونډې معلولینو معلولین دغه بدبخت خلک ته پاتې کیږي. دینه چې موږ سیاسین دي که مدني فعالان دي که هر څوک دي چې دلته حساسیت ښیي چې دوی د نه کینی فلان کېد نه تسلیموي داسې دي وشي داسې، زما فکر کې دا مسائل بالکل لار نشي پیدا کولای او د حل لار نه ده. او افغانستان کې چې همداسې په تیاره کې پاتې شي دا مسائل هم نشي کولای درد دوا کی، ځکه چې هغه کوم مسائل چې افغانستان نړیوال سره پخوان لري هغه د پاره دا موږ خو نشو کولای چې شمالي کوریا باندې خپل دروازه بند کړو چې بس دغه زما کور دی، موږ خلکو سره راکړه ورو لرو ورکړه لرو، دا د معامله لرو، د اقتصادي مسائل دي، بانکي مسائل دي، نور مسائل دي، په دغه باندې خو موږ نشو کولای چې ګوښه په افغانستان باندې بس یو کبنان دغه راکړه ورکړه په سر. باید دوی هم په خپل ځان کې څه ناڅه نرمښت راوړي او نړیوال هم او دغه ناستې دي چې دې ته لاره هواروي، آخر به یو مسیر پیدا کی او د مشکلات او حل د پاره د خلکو مشکلات او سہولت د پاره. خامخانن په افغانستان کې ډیر مسائل دي چې انزوا حالت کې دی، اوس وایي چې امنیت دی خو جنگ به کول اوس جنگ نه کوي امنیت دی. کچیرې نور کوم مداخله تر اوسه شروع شوی نه دی، کچیرې دغه خبر نه نا امیدی راشي امکان لري چې چم گاون کې داسې وادونه دي چې یو لک ډالر یا 15 لک ډالر باندې په افغانستان کې به داسې اور بل کې چې هغه ډېر تیر جنگونه به موږ نه هیر کی. خو تر اوسه پورې نړیوال هم په دغه تمه دي چې ګوندې څه به وشي، څه به تعامل وشي او څه چې کېدای شي طالبانو ته ځینې اجنډا سپارل شوي وي هغوی هم څه نا څه پرمختګ کړی وي. ځکه چې زلمی خلیلزاده خپله په خپله خبرو کې وویل چې کوم تمه چې موږ د طالبانو نه درلوده هغه نه هم پرمختګ روان دی، جوی به پرمختګ کې روان دی. جو بایدن هم خپل وویل چې مثلا موږ چې کوم تعامل کومه پریکړه دوی سره کړی دي دوی ډېر په خطو روان دي. همداسې نورو سیاسونو د خولې نه چې وزي خبرې موږ خو تر اوسه پورې څه ناڅه آګاهي نه لرل، خو دې نه وروسته چې دا خبرې وزي ټول خلک عام خلک هم آګاه کیږي. او ګرچه په دغه باندې ملت نه و په جریان کې اچولی، نه یې طالبان ملت په جریان کې واچول، نه یې هم جمهوریت ته چا واک ورکړ، نه هم امریکایان. دوی چې خپل منځ کې څه معامله وکړه اوس ورو ورو ټول خبرې وځي او ټول خلک خبرېږي چې معامله چیرته دی، موضوع چیرته دی.
مننه آغلی جلال. زه غواړم چې همداراز د اغلی امیل استاس څخه د اغلی جلال ته خبرو په تړاو باندې پښتنه وکړم. دوی ته خپل خبرو په جریان کې ویل چې ځکه هغه سوځي چې اور پر بالوي، د دوی هدف دا و چې پر شوځو باندې په افغانستان کې وضعیت خراب شوی دی او د دوی پر ژوند باندې حلقه تنګ شوی ده. نو نړیوال شای د دوی په وضعیت باندې هغومره پوه نه سي لکه څومره چې وضعیت د دوی جدي دی. خو زما پښتنه دغه ده چې کله چې د ملګرو ملتونو د شوځو څنګ وایي چې په افغانستان کې د شوځو د حقونو لپاره مبارزه په هر ځای کې د شوځو د حقونو لپاره نړیواله مبارزه ده، ځینې خلک دغه وضعیت نه ویني یا ورڅخه د تر دغه وضعیت نه تیریږي لکه څنګه چې اغلې جلال یادونه وکړه. دوی به دغه خبرې څومره جدي وګڼي، د شوځو غښتنی او د شوځو ژغ به څومره جدي وګڼي چې طالبانو ته وایي چې باید د دوی ژغ واوري او حقونه یې ورکړي.
مننه کوم د خور خبرې تاییدومه. افغان میرمنه د تاریخ مظلومه ده، کدا دلتم وی کدا هر چی ته وی غا درد ور سره دی، کدا بیرون نم د واقعا نړیواله مبارزه ده. دا باید نور میرمنې چې د دې زمکي پر مخ ژوند کوي باید دی زموږ د پاره غونه پورته کړي، ځکه زموږ اواز دلته دی خو تاسو پوهیږئ چې په زغر ده موږ نشو کولی چې خپل اعتراضات وکړو. تاسو ولیدلی هغه ورځ نه چې دوی راغلي دي موږ د پاره ډېر ستونزې دي، مونږ ډبول کیږو، طاقت کیږو، بندي کیږو، وړل کیږو، ورکیږو، ډیره سخته ده.
ولیکن هغه خویندې چې افغانستان نه وتلی دی غږ پورته کوي، زه د هغوی ملاتړ کوم. هغوی چې زموږ دپاره غږ پورته کوي دا لویه خبره ده، نو د هغوی غږ باید ډېر قوي وي، ډېر ځکه دوی دلته اوسېدلی دي، دوی پوهېږي چې دلته څه درد دی. زه د ځینې خویندې خپل نظر ولري، دوی وایي چې ولې هغه ښځې چې هلته دي تللي دي دوی اواز پورته کوي، هغه درد چې مونږ لرو صحیح دی، مونږ خو دلته په اور کې یو، سمه ده، خو لیکن په ځینې حالاتو کې هغه هم مفید تمامېدای شي، هغه هم کېدای شي چې مونږ ته ګټور شي، هغه کولی شي چې هغه کسان ته چې دا اور یې په مونږ بل کړی دی هغوی ته نږدې خپل غږ پورته کړي. هغه کسان چې مسؤلیت لري د افغانستان په برخه کې، د میرمنو په برخه کې، په خپله ملل متحد په خپله هغه ارګانونه چې باید خپل مسؤلیت ادا کړي، نه دا چې تماشاګر ویستي، نه دا چې اعلامیې نشرې کړي او غونډې ونیسي او دلته لاړ شي وهلته لاړ شي، فقط هم اواز پورته کړي، خلک مصروف کړي چې دا کار مونږ کوو، داسې ده او دا احساس لرو، دا خپل حق ګڼو، دا زموږ کار ده، وظیفه ده. نه، خو تاثیر چې نه لري، تاثیر چې ستاسو غږ نه لري، خو طبعا چې افغانان ورباندې شکی کېږي، افغانان د شاعران دي چې دوه کاله یو عمر دی افغان پیغله د تعلیم نه پاتې شو، ټول سرنوشت تباه او برباد شو، نور د پښت لپاره دوه کال یو عمر د تعلیم لپاره، هغه به هیڅکله هغه تعلیم خپل هغه مسیر هغه نورمال حالت ونه نیسي، ځکه هغه عمر هم زیات شو او په افغاني ټولنه کې دودونه او رواجونه، ناوړه دودونه رواجونه ډیر حاکم دي. هغه بیا واده کېږي، بیا په زور ورکول کېږي، په یو رقم هغه کورنۍ آیا پرېږدي نه پرېږدي، عمر یې زیات شو، په هغه سنس ته تلای نه شي. نو تا خو نیمه هغه تاسو د فلج کړه، هغه چې وایي دغه ټولنه بېل د ټولنې د حیات د دې د ګډون نه پرته ناممکنه ده چې پرمختګ وکړي، پرمخ لاړ شي، ځکه دلته خو موږ ډېر ځوانانو لاسه ورکړي که دوی ساګیري وکړي، تعداد ډېر زیات دی. خو موږ چې په دې حالت کې ځپل کېږو، دا یو لاس دی، دا یو نامرئی لاس دی چې روان دی همداسې، هر څومره چې موږ غږونه پورته کوو ناممکنه ده چې دا خپل حالت ته راشي. که داسې وي او دا به بولالې کلونه کلونه دوام ورکړي، نو موږ خو د تمدن د کاروان نه پیړۍ پیړۍ شاته وغورځولو. دا خو یو ظلم دی، دا خو یو خیانت دی چې دا زموږ په حق کې کېږي. دا حال دومره سخت دی، هیڅ د زغملو وړ نه دی، دا لوی درد دی. دا باید هغه کسان چې بیرون کې دي هغوی هم آوازونه پورته کړي، مونږ هم آرام نه کینو، مونږ باید دوی ته قناعت ورکړو، دوی ته باید ووایو چې دوی بالاخره یو لاره ونیسي، بالاخره یو حکومت باید خپل تشکیلات سم کړي، باید هغه چارې ترسره کړي چې یو مشروع حکومت لري، باید هغه لارې خپل کې چې مشروعیت ترلاسه کړي، قانون باید پلی کړي. نو قانون چې چیرته نه وي خو هلته ځنګل دی، دا خو ډېره سخته ده. او ټول موسسات ورځ تر بلې له منځه وړي چې هغه کې ښځې ډېرې کار کوي، دا بیخي ته به وایي همدي دا حرکت کېږي. نو څه اوزګار یو، څه نور هم هغه اوزګاریږي، سمبولیک او څو ښځې معلمین دي، هغه بیچارهګان هم ځي، جګرخون هغوی هم هغه کیفیت چې معلمې معرف درلوده اوس نه لري، په هغه رقم چې دی حیران دي چې څوک کومه لاره خپل کړي. شاګردان بالکل هغوی همداسې حیران دي، همداسې د چا خبره د دوی رواني حالت هیڅ نورمال نه دی. نو خبره په دې کې ده چې دا حالتونه ادامه ورکول دا تباهي ده په دې وطن کې، دا ډېره سخته ده چې داسې پر مخ لاړ شي. د دې لپاره حل لاره باید پیدا شي، د دې لپاره باید افغانان بیرون دننه باید لاسونه ورکړي، دوی ته قناعت ورکړي چې راځئ دا رقم ژوند نه کېږي، راځئ چې دا سم انساني ژوند چې په نوره دنیا کې دی، هدې اقل مونږ جوړ کړو. نو دا خپل وطن هم دی، تر کومه پورې دا ځوانان، دا ګلاب ګلاب ځوانان چې له منځه ځي، دا خلک زړه د چا پې نه سوځي، څومره ظلم زور، څومره تعقیب توین پردي ملک کې په ډالارو چارو کې چې دوی ځي، اول خو څومره سخته ده، څومره غولول کېږي، څومره ورباندې تکالیف راځي، دا بې پیسګي ته ګوره، دا حالت ته ګوره، دا کورنۍ کې دومره پاره، کورنۍ کې تاوتریخوالی دی، دا نیستۍ نادارۍ خو ډېر لوی غټ درد او مصیبت دی او دا جنجالونه په کورنۍ کې په ټولنه کې دا زیږی غلاګانې څومره زیات شوي دي. یو څوک چې اولاد یې د ولګې نمري هغه مجبور د غلا وکړي وژنه وکړي هر جنایت ته لاس واچوي د مجبورۍ نه. نو داسې ټولنه کې د امنیت چې دوی وایي دا څه رقمه دا امنیت به بلاخره کور په کور به نامي شي او زه به تا نیسم ته به ما نیسي دا څه رقم امنیت دی که ته دلته سم حکومتداري نه کوې ته دلته خلکو ته خدمات نه ورکې دلته په خلکو باندې ظلم زوري نیستي ناداري بې پیسګي دا خو ډېره سخته ده. دا وحشت دی په دې ټولنه کې چې روان دی.
مننه آغلی امیل. زه بیرته ستاسو څخه بله پوښتنه کوم آغلی جلال. ستاسو د مخکنیو خبرو په تړاو چې تاسو د امریکایي چارواکو یادونه هم وکړه چې دوی د طالبانو ځینې ستاسو په وینا د طالبانو ځینې کړنې یا اقداماتو په اړه باندې دوی ځینې څرګندونې درلودې، په هغه تړاو اورېدونکو زه غواړم چې اضافه کړم چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ، د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، او د افغانستان لپاره شارزدافیر کارن ډیکر د امریکای پلاوی مشري کوله. په دغه د دوحه په خبرو کې د دوی په اعلامیه کې راغلی دی چې امریکای پلاوی له طالبانو سره د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي، خو د دغو مواردو جزئیات نه دی ورکړی دی. امریکای پلاوی د پر خپل سر د خلکو نیول، د رسنیو د ځپلو او د مذهبي ازادیو د محدودولو په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو ویلي دي چې له امریکایي پلاوي سره یې د افغانستان د اقتصاد له تورو لیستونو څخه د طالب مشرانو د نومونو ایستلو او د افغانستان پر بانکونو د بندیزونو د لیرې کېدو په اړه خبرې کړې دي. دا د طالبانو چارواکو لخوا دغه خبرې سوي دي، دغه غوښتنې مطرح سوي دي، او امریکایانو بیا پر هغو خبرو باندې ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت بیا وایي چې له طالبانو سره د امریکا د ځانګړو استازو لیدنه د طالبانو د حکومت د مشروعیت یا په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. دوی غواړي چې خلک په دې باندې مطمئن اوسي چې طالبان کله چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره خبرې کوي یا ونډو ته ورسره کښېني، دا په دې معنا نه ده چې دوی غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژني، بلکې دوی د بشري حقونو پر سر باندې له هغوی سره مذاکرات کوي. د دغه وزارت چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی، د دې وزارت ویان مرستیال ویدانت پټیل د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبری کانفرانس کې ټینګار وکړ چې دا غونډه د طالبانو پر وړاندې د امریکا د سیاست بدلون نه څرګندوي، او د پر دې خبره باندې ځکه ټینګار کړی دی چې یو شمیر انتقادونه راپورته سول چې شای امریکا له طالبانو سره د تعامل په خاطر باندې دا ډول غونډې کوي. خو رینا امیری ویلي دي چې دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لیرې کولو په ځانګړې توګه د تعلیم او کار په برخه کې پر طالبانو باندې ټینګار وکړ. یو شمیر فعالانو آغلی جلال زستاس څخه پوښتنه کوم چې د ښځو د حقونو ملاتړیو او سیاستوالو د دوحې د غونډې پر اعلامیه باندې دغه انتقاد کړی دی چې دوی وایي چې د طالبانو د تبعیزي سیاستونو پر وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه په دې اعلامیه کې نه ده سوې. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. بالکل دا خبره خوشته وګوري غونډه چې څه وویلم دا اجنډا کې مونږ هم تاسو ته بیرته ذکر کړه، همدغه شیان مونږ هم د میډیا او نو واورېده کنه، او هلته د دې دپاره کوم حل لاره نشوه پیدا، نه یې طالبان څه دپاره غاړه کې خوده او نه یې هم امریکایي پلاوی څه دپاره غاړه کې خوده. او راځي د دوی خبرې په اساس چې دوی ویل چې مونږ رسمیت پیژندنې معنا نه دی، رسمیت پیژندنې معنا خو نه دی، رسمیت پیژندنه که وشي مونږ تاسو پوهیږو چې نن چې نړۍ رسمیت کې نه پیژني افغانستان، علت یې څه دی؟ ډېر نړۍ دي، نړیوالو کې یا ګاونډي هیوادونو کې یا آسیایي هیوادونو کې داسې هیوادونه شته چې ډېر بیړه لري چې باید هغه وپیژني، افغانستان په رسمیت وپیژني. د خپله ځکه نه پیژني چې نور د سیاستونو نه، نور نزاکتونو، خصوصا د امریکا د نزاکت نه یو ناچ یو څه هیره لري. که چیرې امریکا نن افغانستان په رسمیت وپیژني او احکاره دښمنی هم طالبان هغه ګرڅنډنه امریکا ته کوي، امریکا طالبانو ته کوي، الته چې سره روان دی غزان ته خبره ده. او په زمون کې کچیر مونږ وګورو چې دا رښتیا هم دا خبره سچ روان دی رښتونه دی او دی پرسمیت او پیژني. تاسو فکر وکړئ چې دینه مخ کې نور پیش قدم دی، څوک به مادنو ته ورسیږي، څوک به نور پانګونې ته ورسیږي، نور به دا خلکو ډیر پرمختګ سبب وشي. دې له خاطره پوهیږي چې امکان لري چې زما سره یا به نزاکتن یا به هم هغه تیر کوم چې بدې خاطرې خلکو باندې تیر شوي دي د هغې په اساس، یا نور که زه په رسمیت وپیژنم ټول په رسمیت پیژني او په خګړو دپاره بیا ما نه مخکې نور مخ پیش قدم کیږي. او زه انزوا کې پاتې کیږم او شاته پاتې کیږم. زما افغانستان په څنګ کې ډېر لوی لوی قدرتونه دي چې هغوی امکان لري داخل شي، په څنګ کې آسیایي ممالک کې نور هیوادونه دي هغوی امکان لري چې ډېر اقتصادي پیاوړتیا لري هغوی داخل شي او دای په انزوا کې او اندازه پاتې شي. نن چې دې په رسمیت نه دي پیژندلی، لاسام ورته ښیي، لاسام ورته لري کوي او ګوتڅنډنه هم کوي، د خبرو دپاره هم آماده کوي. دا یو نه یو څه نه څه دې دپاره لویه لاسته راوړنه ده. که چیرې دا چانس د لاسه ورکړي نو دا خو بیا مشکل ایجادېږي دوی دپاره. دوی تر هغه وخته پورې همدغه معاملو کې به روان وي تر څو چې یو راکړه ورکړه دوی په منځ کې تثبیت شوی نه وي او مضبوط شوی نه وي. کله چې راکړه ورکړه د دوی خپل هغه تقسیم اوقات چې څه دی یا هغوی خپل اهداف څه دي هلته ورسېده، هغه نه وروسته به بیا معلومیږي چې دوی د رسمیت پیژندې دپاره څه اقدامات کوي. تر هغه وخته پورې خو معلومدار خبره ده چې رسمیت پیژندنې موضوع نشته. او رینا امیری چې وایي چې زه یادوري کوم، رینا امیری خو د ښځو د امریکا له طرفه د ښځو استازي ټاکل شوی دی، دا خو مکلفه ده چې باید یاداوري وکړي. خدای یاداوري څه ګټه نه کوي، ځکه چې هغوی چې څه اهداف لري د هغوی ما مخکې هم یاد کړ، اعلی فشار همدغه نقطه ده، همدغه نقطه ده چې خلک تنګه وه، همدغه نقطه ده چې په ښځو باندې فشار راوړه. او دوی وایي چې مثلا مونږه یاداوري کوو، مونږه د دې دپاره مشکل حل دپاره لاره پیدا کوو. تاسو وګورئ خور مو هم یاد کړه، ورځ په ورځ په افغانستان کې موسسات چې کوم موسساتو کې ښځې کار کوي هغه موسسات بند شو، کوم کارونه چې د ښځو دپاره عایداتي منبع وي شخصي هغه بند شي، کوم ښځې چې مثلا تجارت ښځه چې کور نه بهر ونه چې خپل توکي یو ځای ته وینسي، ښځه چې یو ځای نه توکي وانخلي ونه پلوري، دا به څنګه د دې تجارت مختلف شي. دا کارونه زه هر څه په ورو ورو په ټپه ولاړ دي. بیا ګټه د ګټه نه وځي، کله چې دوی ګټه ونه کړي نور خام مواد وانخلي بیرته جوړ نه کړي چیرته. دا خو معلومدار خبره ده چې د تجارت د ښځو هم په ټپه دی. د ښځو تجارت خو څه ملي تجارت نه و، چې ملي تجارت ده خدا لاسي صنایع او ځینې ډېر وړې وړې کارونه و چې د ښځو دپاره جوړ کړی و، هغه هم خطر سره مخامخ دی. دا هغه څه دي چې په دې ویلو سره صحیح ده، په یادورو یادوري کې به لږ لږ څه نه څه نږدې شو، اما په دې ویلو باندې دا مشکل نه حلیږي. که چیرې دغه مسایل په هغه د دوی د راکړه ورکړه په اجنډا کې مستقیما داخل نشي، هیڅ وخت کې په دغه یاداوري یاداوري خو مونږ همیشه ټول مخلوق یاداوري کوي چې افغانستان به آباد شي. په یاداوري چې آباد کېدی خو افغانستان به اوس د پاریس نام شایسته و نه کیږي کنه. دوی باید په دغه اجنډا کې مستقیما داخل کی چې هغه جمهوریت والا خلک به څنګه شي او د ښځو مسایل به څنګه شي. خو دا خو نه کیږي، زه هم پوهیږم تو هم پوهیږي چې دا نه کیږي. کله چې نه کیږي دې دپاره د مشکل حل چیرته پیدا شي؟ د مشکل حل بیرته راګرځي طالب ته، چې طالب باید خپل فکر وکړي، خپل ملت غوښتنې ته فکر وکړي. که چیرې همداسې حالت کې چې اوس روان دی، یو اولس منلی، یو خلک منلی خپل حکومت جوړ نه کړي، او د خلکو هغه مثبتو ښه غوښتنې ته یې غوږ کېنږدي، څومره چې اولس د طالب نه فاصله ونیسي دوی دپاره همدومره خطر دی. نن هغه ځینې کړنې چې دي امکان لري چې ډېر فیصدي د طالب نه ما هغه اخیستی وي، فاصله هم اخیستی وي او خوشحاله هم نه وي چې باید دا کارونه نه شي، لکه د ښځو باندې کار بندیز، لکه مکاتب او پوهنتونونه بندول، لکه ځینې قدرونه بیکار کینول. دا هغه څه دي چې خوشایند دی د ټولنې دپاره. او فکر وکړه چې د لاسنیوی څوک نشته، که چیرې څوک لاسنیوی وکړي، څوک یو څه چاته وښیي، بیا دا لرې نه دی چې ډېر لوی مشکلات، ډېر لوی سرخوږي به دوی ته هم پیدا شي. او بنان د دې د بقا دپاره بهترینه لاره همدغه دی چې خلکو دپاره غوږ کېږدي، د خلکو مشکلات د حل لپاره ودانګي. او نړیوال استیج کې ولې نه یاداوري کیږي، هسې مظاهره هم کیږي، هسې غږونه هم پورته کیږي. دا ټول مسائل دې دپاره د پای ټکی هم نشي کیښودلی، او دا مسائل د حل لاره هم پیدا کولی نشي. ولې نه په یاد به ورته اچوي، خو هغه اساسي منبع څنګه چې ما وویل دا په اجنډا کې په راکړه ورکړه دپاره مستقیمن چې داخل شي، هغه وخت دا مشکل هله حلېدی شي چې هغه په اساسي صفري نقطه کې، یعنی په هغه کې راوړل شي. د دې د مشکلاتو حل دپاره هغه کې دوی دپاره صحیح خبره وکړي چې مونږ چې دا مسایل تاسو سره منو، تاسو دا مسایل باید، خو زما فکر کې دلته نور خبرې دي، باید دا همداسې انزوا کې پاتې دی. دې دپاره بیا هم ورګرځي طالب ته وبخښه دا خبره تکراري شو.
هیله د ډیره مننه اغلی جلال. اغلی امیل، ستاسو څخه پوښتنه کوم، د افغانستان د بشري حقوقو او شذو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري خبرې یو ځل بیا هم یادوم چې دی ویلي دي چې د دې مستقیل دغه مستقیمه خبرې کومه چې دی ویلي دي چې موږ د شذو او جنو پر وړاندې د محدودیتونو د لری کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول، په سنیو او بیان ازادیو د فشار ختمول د طالبانو څخه وغوښتل. اغلی جلال یادونه وکړه چې د مشکل حل بیرته طالب ته راګرځي. آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان به پر دغو غوښتنو باندې چې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري یادونه کړې ده، پر دغو غوښتنو باندې غوږ ونیسي؟
هغه مقام نه چې هغه خبرې کوي هغه زما خبرې نه دي، هغه یوازې زما خبرې به عام خبرې د نورو خبرې یا نور کسان چې خپل آواز پورته کوي دلته هلته، یا انفرادي یا جمعي یا په رسنیو کې، هر څوک هر ورځ همدا خبره یادونه کوي. مګر هغه که وغواړي چې ورباندې نور هم هغه د فشار لارې چارې ورته وګوري او باندې تحمیل کاندي، ځکه هغه په عادي مقام کې نه ده، هغه د امریکا د خوانه افغانستان د ښځو نماینده ده. هغه باندې هغه ته زموږ ډېرې سترګې کې که هغوی واقعا د زړه نه وغواړي دغه غوښتنې په دوی باندې په یو شکل نه په یو شکل بالاخره منلی شي، ځکه زما خبرې به ځای نه نیسي، د نورو به نه نیسي. مونږ به وایو، مونږ به په ګوته کوو، ځکه دا زمونږ درد دی، باید یې ووایو، یو چیرته باید زمونږ غږ پورته شي. اما که زمونږ غږ دومره تاثیر نه لري، دا هغه باید ولري، دا هغه دا چې په پټو دروازو تړلو دروازو شاته دوی څه ویلي دي او څه یو بل سره یو بل ته ویلي دي، هغه نه هیڅوک خبر نه دي. تر اوسه پورې سم په ډاګه شوی نه دی چې دوی څه وکړو، دا خبرې سم دي چې هغوی دا غواړي، دا دوی غوړتي نه د دوی خبرې معلوم دي چې د دوی منل شوي نه دي شوي، نه د هغوی معلوم نه دي چې دوی منی که نه منی. دوی هم خپله تر اوسه پورې خپل عکس العمل ښودلی نه دی، او هغه طرف ته هم دا به د وخت په تېرېدو سره معلوم شي چې دا څومره ځای نیسي. دا خو هم بی فایده نه ده چې دوی تاریخ ته نه یي، دوی غونډه نیسي، دوی یو بل سره ګوري او خپل هغه اجنډا ترتیبوي مخکې د مخکې د خپل غوښتنې دوی ته وایي چې تاسو غوښتنې او دا زموږ غوښتنې راځي چې سره کینو په میز سره. نو خدای مهربان دی چې بالاخره ورو ورو یوه لاره خو پیدا شي. دا حالت خو زغم وړ نه دی، دا خو ډېره سخته ده که په بنسټیز توګه واقعا د افغان میرمنې او په مجموع کې د افغانستان دغه د ستونزو
دغه خود کامه حکومت چې یو نفر تصمیم نیسی او امدا خلک وی هم شمول زویم چې سمه ده، خو په ټولو برخو کې طالب یو گروپ دی، یو گروه دی، یو سازمان دی، یو حزب دی، اما دا خو نور په دې کې نور اقشار دي چې دته اوسیږي، هغوی طالب نه دي، هغوی حق لري، د دې وطن دي، هغوی باید تصمیم ګیري برخو کې باید حق ولري، هغه باید په دې ټولنه کې کار وکړي، متخصصین دي، تعلیم یې کړی دی، علم لري، پوهه لري، د وطن په آبادۍ کې غواړي چې صحیح اوسي، نو دوی ته چې تاسو وخت نه ورکوئ، تاسو هم ته په خپله متخصص یې، ته په خپله ملام یې، ته په خپله وزیرم یې، د ابو برق متخصصم یې، حیران سړی پاتې کېږي چې وایي بس متخصص به خپل کار کوي خو وزیر به مونږ یو. نو داسې خو کېدای نه شي، دا خو ډېره سخته ده. په داسې حالت کې دا وطن ناممکن ده چې خپل پرمختګ وکړي او په دې عصر کې نور هم وچلیږي، او که وساتل شي او د پردې لاندې همداسې یو پروګرام وي، خو زه وایم شل کاله به هم دوام وکړي، خو سخته په دې کې ده چې دغه وخت مونږ له لاسه ورکو، دا ډېره سخته ده.
مننه اغلی امیل. اغلی جلال، ستاسو څخه به د پروګرام په پای کې د په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې طالبانو ویلي دي چې له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د اقتصاد او د دوی د خپلو طالبانو د مشرانو د نومونو له تور لیست څخه د ایسته کولو او بانکونو د بندیزونو د لرې کولو په اړه باندې غوښتنې کړې دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د بشري حقونو غوښتنه باید بهرنیان ونه کړي، بلکې طالب د یوه دولت په توګه په خپله باید دا ستونزه حل کړي؟
دا خو لازم ده چې هغه طالبان خپل دغه مشکلات حل کړي او وګوري چې زمونږ وګړي څه غواړي. دا خو نه ده امریکایانو باندې حاکمیت لري، نه په ګاونډي هیوادونو باندې، خپل خپل ملک په خپل وګړو باندې حاکمیت لري. کله چې حاکم دي، حاکم باید رعایت خبرې واوري چې د رعایت معنی څه غواړي. نن چې ته سپین بیرغ سره ولاړې، زه ستا د سپین بیرغ په سوري ناست یم، زه مجبوره مکلفه یم چې تانه زه خپل حق غواړم. زما هغه مدني حق چې څه دی، ته باید شاید باید راکړي. زما حق دی تعلیم، زه غواړم تعلیم کوم. ستا کلتور سره ټکر دی، تا ته خپل ښځه په کور کې کینه وکړه، چا په زور وویستل تعلیم دپاره مه وباسه. څوک چې په دغه ډګر کې دنګلی دی، هغه مخه خلاصه کړه. داسې خلک شته چې امکان لري امریکا کې هم ناست وي، هغوی تعلیم سره مخالفت ولري، هغه خو څوک د کور نه په زور نه دي ایستلی چې تو افغان او امریکا کې ناسي وستا خپل زنانه باندې تعلیم نه کوي په زور اوځي. دا خو ځان ته خبره ده. یو څوک چې غواړي، هغه ولی داسې تهدید شي، هغه ولی محکوم شي، ولی خپل حق او حقوق نه محروم شي. هغه څوک چې کار غواړي، غواړي چې خپل بچو ته کار وکړي، وظیفه اجرا کړي، او په ښه توګه دوی دپاره سرپرستي وکړي. ما سره ځینې ښځې په تماس کې وي چې د ځوانان ښځې وي، تقریبا په هغه کې خاوند شهیدان شوی و، یا په دغه چاودنو کې، ناچاپی چاودنو کې، یا هم په دغه اردو لیګه کې، دوی داسې هوډی کړی و چې موږ خپل بچو ته کینو او خپل بچو به روزو تر څو چې دوی ځوانان کېږي، او خپله کار کول، میډوایف وي، معلمې وي، په موسساتو کې کار کول، نور ځایونو کې کار کول. او اما هماغه ښځې د معاملې په سر چې ته زما بچی وساته، یا د لیور سره، یا د لیور ترزوی سره، یا د نور چا سره دوی وادونه کړي دي، دغه په اساس معامله کې چې زه چې واده کوم باید دغه زما بچیان وساتل شي. ولې داسې یو ظلم وشي چا په حق کې؟ ولې د خپل یو لقمه ډوډۍ پسې دومره په فریاد کې وي چې دا حالت زمونږ په وګړو باندې راشي؟ داسې خو نه ده چې هغه افغانستان نه دی. افغانستان په هماغه افغانستان دی، هیڅ نه دی ړنګ شوی، صرف کلی دوی په لاس کې ورغلی دی. کله چې کلی دوی په لاس کې را ورغلی دی، باید په ښه توګه د قلف نه هم استفاده وکړي، د دروازه نه هم، د کړکۍ نه. ولې دروازه بندوي؟ کړکۍ نه ټوپونه وایي چې ټول خلک ورسره په تنګ دي. دا هغه مسایل دي چې دوی سره رپ لري، او دوی باید غاړه کېږدي. ولې نه نړیوال به ووایي، نړیوال به ووایي چې دا وکړي، دا وکړي. دا دوه کاله کې هم وویل دا چې زمونږ نه دا وخت فوت کېږي. زمونږ مخکې هم دوی راغلي وو، د هغه ماشومان چې د اوه کلن تر تقریبا 12 کلنې 14 کلنې وګوره چې ډیر هغه مد تعلیم بنټ دی هغه وخت کې دوی محروم پاتې شو تر نن پورې هغه قشر بے سواد پاتې دی نن چې موږ نه د وخت طرف کیږي دا وخت بیرته ګرځودون کې نه دی هر څه به وګرځي وخونه ګرځي دا خو همدا نسل نسل څوک پوهنتون نه پاتې شو همدا سي پاتې شو څوک مطالعه کې پاتې شو هغه نوی نسل چې اور روان دی به څوک هغه خدای پیږي دوام کوي کله چې دوام وکړو خو هغه خلک هم همدا سي بے سواد پاتې کیږي ولې دا ظلم وشي کله چې دا نړیوال وایي نړیوال خو غږ کوي نور خو دوی باندې څه تحمیل وي نه ما خو مخکې یاد کړه که چېرې دوی خپل اجنډا کې دا موضوع شامله کړې وه چې زموږ په راکړه ورکړه هدف کې دا به بیا شونې وه کله چې دا شی نه وي دوی علی فشار دا دی د هغوی علی فشار هغه دی په ظاهرا زما فکر کې دا غږ به هغه نه کي دوی باندې څه خاص تاثیر را نه وړي دوی چې خپل فکر ونه کې او خپل چې بل اخره خپل وګړي ته ونه ګرځي او خپل چې دغه مشکلات خپل وګړو سره حل نه کی دا ډیر لري خبره ده چې نړیوال زما فکر کې نړیوال په هغه باندې صرف نه کیږي
بله ډیره مننه اغلی جلال اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم پای ته رسیدل خپل دواړو میلمنو اغلی زهره جلال او اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې دوی لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تربیامو پر خدای سپارم